دوستانو زموږه کلاس ادي راډیو ناوړی په روانه خبرونه کې د تاسو د خوخي سندري او موسیقي پیغامونه خبرو خو پیل خبرونه کوو په سر کې پامو کې خبرونه ده. په ترکیه کې د یو ویش په درکه شو افغان سلمکود مندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمیر سارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بې درکه شو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لوی کمشنري وایي چې سکل تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لوی کمشنري یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د افغانان په خپل خوخ افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لوی کمشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون ناراجستر شوي افغان مهاجر اوسي. خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1 میلیون او 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون ناراجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي خو په تېرو رپورټونو کې د شو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپوري پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دی ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والی ویان عطا الله خوګیانی وایي چې دا پریکړه والی حیات الله حیات پرون د واوري پاکونې د یو شمیر شرکتونو له مسولانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. لا یو لنډ خبرتیا ورسته چې د سیمې ونړي خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بمي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غرزنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه اغوستي و د منصور سوداګری مرکز او عین السکی پلورنځي مختزانو والو سول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړی چاودنې ورسره د پیخي ځای ته ولاړل څو له قربانیانو سره مرسته وکړي دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړي د لبنان په جنوبي سیمو کې څوبمې بریدونه شوي. د چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوری حکومتي پوځیان او د حزب الله جنگیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټه بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورز وکونو چې امریکا او نورې جنگي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لوی لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نو عملیاتو یو برخه ده. د کوردستان پېشمرګه جنگیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر پترس کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دموکراسي یو دوستر اقتصادونه او دونه وخت کړی ټولنې موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت او د تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلی مودی له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقيف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نخوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سې شنبې په ورځ شل عراقي پناه غوښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقيف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناه غوښتونکي ساتل کېږي. د پولیسو په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او دا اوترش پولیسو وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولې. پولیسو پرون ویل چې دغه کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 15 نور قاچاقبرو د نیول لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل د ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمینې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري لاري وترشته وړي. د همدار ازول چې د قاچاقبرو د ډلې لوري وترشته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. خبرونه مولا ازادې رادیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې لدینه چې د موسیقي پروګرام وړاندې کوی ریپورت راخلو او غدا د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمایزه امنیتي چارواکي دا تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډیره هڅه کوي چې داعش پر ضد دا ډله وکاروي چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکمني کمزوره کړي بلکې امنیت هم لوی ورځې بلې ته خراب کړي. ولسی جرګه بیا له ایران غواړي چې له ورته لاسوهنو ډډه وکړي او کله هر وسلوالې ډلې په اندېښنه کې وي د افغانستان په خاوره کې دي د هغو د له منځه وړلو لپاره نور مخالفین نه تمبیلوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ستاسو د پیغامونو او موسیقۍ خبرونه خبري.
سیمایز او امنیتی چارواکي او د خلکو استازي ایران تورنوي چې لکلونو راهیسي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي د داعش پرامنځته کېدو سره له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخته یوسي چې دغه کار د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي او سخت ناامنی جوړ کړي ده. په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي سمی الله سمیم ازادي راډیو ته ویل چې ایران له څه وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ورباندې مخته وړي. ښاغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فرا ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه. دا جګړه 15 ورځې روانه وه. ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کوي. ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی سمیم وویل فرا چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی ډیره وخت لدی ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي. اخو د فرا امنی قومندان مل پاسوال فضل محمد سمدیار لازدی رډ سره په خبرو کې تایید کړ چې وسلوال طالبان د ایران له خوا تمویلېږي او کدا تمویل ور سره نوي یو شپه ورځ هم دا ډله د افغان فوجانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري. دا خبره نشم ردولای. د دولت وسلوال مخالفین د ایران له خوا تمویلېږي. لکلون رئیس د ایران د امرسته دوام لري او نه دی بندي شوی. پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت د داعش په فرا کې فعالوي. د فرا ترڅنګ نیمروز، هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران لملاتړه پکې برخمن دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان ازادي رډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو لړل ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات په اختیار کې ورکړي دي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنگیالي سره خو د ایران کومکونه ستا پښکارا باندې په دې کې خو ترانه سلاوی دي کاری په سیمه کې هغه مشکارا ثبوتونه دي چې هغه سلاوی یا مینونه دي په سیمه کې کاروي هغه د ایران سخت او حتی وازی پر لیکلي.
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمایزو چارواکو هم منلي و چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ور باندې مختبیایي. لو وسلوال طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبري په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یو ډلې لو افغان هزارګانو سرونه پلی کړل چې د افغانانو له توند خبرګون سره مخ شول او پر ضد پراخې مظاهره وشوي. اخو د ولسی جرګې مرستيال محمد نذیر احمد زای وایي چې د ایران د دغه سلاسوهنو پاړه دوی ته یو شمېر ریپورتونه رسیدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانون لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو لملاتړه لاس په سر شي.
طالبانو په ولسی جرګې کې د نه ادونه وکړل چې بعضی کړويتا یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیمه یو سر کومکونه کوي یا سه په لاس کې ورته یو نو تجهیزات او تیاری. ایران هم د موږ هله توقو دادا چې دوی هر څه ویره تشویش لري د موږ دولت سره د شریکي او نه دغه رقم تعامل غیر قانوني ګرنو او د افغانستان په مراد کې دا یو لاس وهنه ده.
ښاغلی احمد زای وایي که ایران له داعش نه اندېښنه لري، له افغان حکومت سره د اندېښنه شریکه کړي، نه دا چې پخپل له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په لمنځه وړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کې نه وي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت نا وخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا نامنه کیږي او مافیایي کړۍ هم پکې فعاله دي، خو د هغو سیمو افغانان هیڅکله په داسې کارونو کې ښکیل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ګولې له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت کړپړتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلی لیوال وویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځانو کار دی او ډاډ څرګند کړ چې افغان پوځان له هیواده په ساتنه کې هیڅ راز هڅه نه سپموي. کله وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت باندې یوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کیږي د کلونو لانجې مختوړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او ګریوان وي چې توان به د عامو افغانانو په سر او مال پرې کیږي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ګومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شیرون اوري:
زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه راګوري د غرمې.
د انزورګر عبدالله ارباب د انزوریز نندرتون رپورت، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر لمخې تیرونه د بنگلاديش په پلازمین ډاکا کې د سهیلي او ختیځي اسیا د هیوادونو د لوړپوړو استادو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په مخه سیمهیز کانفرنس جوړ شوی وو. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نو شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسترغل اوڅباند 2000 آثار په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثار او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله او د کانفرنس له ګډونوالو څخه د آثار ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرزندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د وس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د ګهور شاد بیګم پر ګمبدې کار پیل شوی او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغه تاریخي ودانۍ د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 ډالر مرسته ترسره کیږي.
تیرونه د نومیالی خطاط امین و نرور کڑکی لگوتو پریوت. امین و نرور چه 50 کاله لمخه د کابل په زاړه خار کې زیږیدلی و، لډیرو کلونو رئیسی په پیښور کې اوسېده. استاد و نرور شاوخوا 300 خطی آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډیره یې لا هم په پیښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ لغړي حاجی عبدالحق یا سره مرکه کړی ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې را سره او دوی براته وایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري؟ استاد
تقریبا له 300 زیات اثرونه لري، له دیرش کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
دا سیرت وایسته چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې ننداری ته وړاندې شوی دی کنه دی، او څنګه دا شیوه د خطاطی د استاد چې کوم نو خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دی جوړ شوی، اما په پېښور کې د پسلور کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لوملای مقام وګاته، او په پنځم وار له د نه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډونونه کې بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لوملای مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګات.
د استاد اثر پېښور کې دی که دلته دی کابل کې؟
د استاد اثر یو څه د پېښور په کنسولګرۍ کې دی، یو څه په پېښور کې د په کور کې دی، او یو څلو دیرش اثرې یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسما.
نو دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د په کور کې دی.
څه نظر لري د اثارو په حصه کې چې دا به چیرته ساتي؟ خپل اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي، تاسو یې ساتي؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې د لیکل دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات و کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپل استاد چې له پېښور نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد آرزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حصه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل سوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لږ لږ شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم شان لیکلې دي دوه واره، او یو تابلو دی چې تاسو که وګوره په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره، او ټول نمازګزاران وینی، مګر په اصل که ضربی نونیسی او ولوله دا ټول قرآن عظیم شان دی، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دی، او په هغه کې اومه نوه خط خپله خطات نه یم، او صرف دا پوهیږم چې د دا ټول ونه وخت په همدې تابلو کې کارولی دي.
په دې هیله چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل سي او خوندي سي، او دوی ته د خدای مغفرت وکړي. ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سور او شرنګ بزن د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون، چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بی سوری پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګي کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کال سندرې وبللې. لنن څخه 95 کاله لمخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږیدلې و. په خامه ځواني کې شپېلې غږوله، په 15 کلنۍ کې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقاه کې تیر کړي دي، او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې له استاد دوری لوګری سره پیژندلې. بیا یې ډېر کلونه لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلې دي، او وروسته د استاد په هڅونه کابل رادیو ته راغلی او سندرې ویلې دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه یې له بیلتون استاد سره رباب غږولی، وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن هم دی کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و، چکړې کې پیدا شو، کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیاز صاحب دی خود اتیا کاله 15 کاله کې د سندروي د اواز ډیر خسته او دای باهجان سره سبزدا صاحب د سرخ باهجان صاحب سره قصره پاته کیده سه کله بلتون جان راغی لوګر ته د پول په سر باندې وری مری په ولا سه اواز یو کوي وسندري ویل په ما د کړي په لمدور اختبارونه مرول رسن باهجان صاحب ورته اواز کړ ته بیا بیا بلتون جان بیا بیا سه کور ته راغی د نن کور میمنخانه کور سره کې نه نو د سندري ورته ورکه لن می واهله په لنډي ځله خالونه مرول رسن باهجان خبر نه دی بلتون مرول رسن د اواز خوښ شو عمل تزياتي ور سره پات شو لاس دولس کال ور سره پات شو بیا د اجي صاحب دوری کور سره غلطه موسیقي دغه ندیده حواس دومره مشهور سوسی لکه دوری لوګری سو مر مشهور دایم ټول دغه سندری دغه ترزنی به ترزم خپل جوړول یغه شاعر ورستو بهخه هر سندری د سینه کې نصف د کنه خط باندې نه دینو پیډ ایران دنیا ایران په دې بلتون سندری وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ خیال خدای دې به ډیر خسندر غاری او سوفیانا کلامونه به ول غزل سو دنیا آباد د شیرونه خلکاوري
ان دخلی مکا و صورت غم بد کوس کی لقوات ان دخلی مکا و صورت غم بد کوس کی لقوات نصیب تا گورا کملور تروان دا اول اول باران دا راز دن ناچی پرشکلائی لدالان دا اول اول باران دا
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه. ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بے سوره نشو.
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوس یچ ولرما سره غ تنبور نو لاس ډیر خوږ ډیر ښکلی لاس یې بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې هیڅ نه پیدا کیږي. خدای دې وبخښي. خدای دې تنبور سره دې ډیر شوق لای کار او خل لای درلود لسه لای درلود چې په تنبور باندې لاس کې خود ټول نو زنده به د بسته پر رادیو تلویزیون کې 500 سندری شته دي زیات دي خو کم نه دي مشهور په دغه سندرو شو سه د سرخوتن کنه مولانا ګل ګلزار د سخی علی مزار ده جنډولان د کستورې د اسمان دربار د سخیریان دغه شیرین ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسی پکې وویل په طرز قمرګل میکنی بر سری ماتو نازی بسیار گنگا شویر ده بندم مدهی دیر مشهور پا ما دکلی پا لمدو رختی ورونه مرا ورسونه آزاد نه چې فرش کړی می دالان د خوک خوک بار سندری ټول مشهور دي دغه د لوګریانو دلی سي دي ټول د شاګرد سلوخ 15 سلوخ خال د جوړماري سلام لوګری سره کې دوه خپل بغیر د سلام نه بل سلام سره نه جوړي نه आवाज را سره ملوي نه ساز ملوي د سلام جان سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز مشاره نه ته بوته پروګرام ده رباب می دسي کې خود بالغت ته سیمه تکیا کړه سدل داس لاس دسي کې لاس بولګو نو خارک پوس کنه نو وا زری بیا وز بسکو مزه جوړم وای خدای خدای ژوندل معاف ما معاف کس زما خیال نو د الله سی پیلو غره خو پرونه تیتی ا پوس چیر نو د سه خندا ورغه سید ته تمام شو په د خندا زرا رب پوس می چیر ته د دوشنبه کې کور ولای مړه شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته دی پورک د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوی ویول تر مرګ تاسو سې دای ضعیف نشو دغه حواس کې به سرور نه غي اواز مغه سي خو مغه سي تاثیر سي څه به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ اواز باندې وي که ټیټ اواز باندې وي اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلواس نو میا بستا په در کې مرو لری مولا نشم ستاب پر سر زما قسم نور مت پکارنے دی نور مت پکارنے دانیا مت نہ دی پانی نور مې په کار نه دی نور مې په کار نه دانیا مت نه دی پانی مخدن رانی مخدن رانی تیر بشی زانی مخدن رانی تیر
استاد بیلتون د خپل هنري ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت ووایو. د استاد بیلتون مرګ زموږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سول شي موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسؤول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلم. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن وه. بیلتون استاد ښېګڼه دی غږ یا فوق العادگی یا ځانګړتوب دا وسی د دې په غږ کې کوم تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدی به وي چې هغه هم مرنګ سایز په موسیقي باندې هیڅ نه پیګم شاید پونسی. د ما ډېر تاسف درې چې موږ ډېر هنرمندان سندرغاړي نور شاعران هر څوک چې دي په ډېر فقر کې رسیدي. بلتون استاد موږ اولنه تجربه نه وه. موږ سربان غوندې سندرغاړي د پېښور په دوه طاقه کواټره کې په ډېر فقر او غربت او ذلت کې لاس ورکړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر او غریبۍ بېچارګۍ کې لاس ورکړی ده. بلتون حداقل دوه عمره امتیاز درلود په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلی عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلی ارباب دې نندارتون ته چې ډېر شاسره یې نندارې ته پکې ایښي و د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی و. نورال مسعوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډیر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډیر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغان ټولنې او په تیره بیا د پښتني ټولنې د اوسنۍ ستونزو په انځورولو کې ډیر برلاسه دی. دغه نندارتون د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشټوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځورونه راخستې دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې زه نه دی ډک شوی. د دې ترڅنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکت انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزی ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او دغه په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه نوې مشر چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروری ده. نو د ارباب انځوري نندارتون چې کوم برداشت ما وکه هغه دغه مسله و چې څنګه موږ کولای شو چې نوې مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نو ما وړای وای د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دای د مشرانو د انځوري نندارتون پاړه وای
نننی نندارتون کې چې نو مورته مشران انځوري نندارتون ټاکلې چې بده کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي. ټول انځورونه تقریبا ډېر انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول وسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دغه مشرانو په لارښوونه او هغه کم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په وسنی وخت کې د ډېرې مودې په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دی په تکلیف کې دي او مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مت په ټوله کې دا دی چې دا کم میلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي دوی متراوسي چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ او نن چې پای ته ورسیږي نو به ته یو وړم
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انزورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. چیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان په خلکو پورې مربوطه ده، یوه غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی. د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تابلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یو برخه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې کایت وار دی چې وګمه راشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د خار ټول اوسیدونکي غلوه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیرې او سرخ پلاس له کوره ووت چې له ګوندي یو بل چا غلا وکړي او سپید چاوت محل د غلا لامل سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به ورنه کړی و. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دی ونه کړی او غلا دی ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکو تیرې ستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلې وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونډې غلو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومت. بس ټول سره غلوه او ملامت او سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وو. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوریدل. په دې منځ کې ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو خار ته راغی او پکې ډیر شو. د دې دی په ځای چې د تیارې لخبري دوه وروسته څراغ او کلیانې راوخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې ده چې لمبې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د کور ته ورسېدل او څراغ وای پکې بل ولید، په بشول چې څوک شته نو غرض به ور باندې ونه کړ، لار به یې چپکړه. سموده چې تیر شوه او د ښار اوسیدونکو متوجي شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمې وګڼل چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته بغل نه یې، ته به خسره یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله ای وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نشي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندیه شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او صاحب کې یوازې هماغه کس چې موږ نشو پو چې ولې په دې ښار کې دیره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړی چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی ته بینې ولی بنیادم چې رېږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جنگړی په بام باندې د باران د څاسکو ټکهار ماشوم ویرولی وو. پلار ته یې وویل، پلار جانا کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ،
د انسانانو په منځ کې لغله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه څوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل: زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته.
غله هم دوه پخې خپلې کړې، دوه پردی له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده وو.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولې سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم، داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو پر هنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د دوه له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته وایي.
د هدیرې لرنګ یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې لرنګ یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به می څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به می څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډیرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید، تخلص مې زیری، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اتو کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته ووایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بېکانو غره کې څه وي، نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ور ډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ور ډبوې. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ور ډبوې. او منما چې بستړی وی ای مینې لجړه، منما چې بستړی وی ای مینې لجړه، ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي، ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي.
ډیر خېستا نوید جان، دمرته وای سي تاسو ډیر د خپل فطرت له مخې د خاموش خاموش یو ډیر په ادبی محفلونو کې نه ښکارې، یو ډیر کم لیدل کېږي، یا کم شیرونه مو چاپیږي، وجه څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې دمګه استاد بمراته ویل چې ډیر ګوخاو ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پیګم چې څه علت دی
تا نه ملت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکو سي غزل راته وای.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر لرنګ یم ستا لرنګ نه یم، د یو ساده تصویر لرنګ یم ستا لرنګ نه یم، د انقلاب خاور یم زه خالی له جنگ نه یم، او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، زه د رباب له ترنګ یم د ډول ډنګ نه یم، او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم، او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم، ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم، څه غورځېدلی خو یو وارې لکړنګ نه یم، څه غورځېدلی خو یو وارې لکړنګ نه یم.
ډېر ښایسته نوی جان، څوک څه شاعري کوي، څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره، څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي، یعنې بیخي په الفاظو کې نسي راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې ورسته له شعره او مخکې له شعره دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یاره نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده. نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده او یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولئ؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو، د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسو په خپله کوم غزل ولیکې؟ کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه وي خوښ سوی؟
و زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه مې بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دی خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه وي راکړی. یو وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده په دې به
اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي، روحانی غزل لاندې لیکل شوی دی. نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوری د غرمې، نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوری د غرمې، د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې، او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان، زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې، او مورکۍ نشته خبرې پر سر سترګو منم، مورکۍ نشته خبرې پر سر سترګو منم، په خوب کې مل لوب زخه جوړې د غرمې، او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل، المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل، پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې، پر مخ ته کتاب ته خارګي توري د غرمې.
ډېر خيسته، ډېر خيسته. کله کله د پښتنو سره څوک مخ کیږي، تاسو خو که څه هم تاسو په غزل ویلې، زه به د یو شوخه پښتنه وکم، سي عاشقي دي هم کړي کنه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړي ده، محبت چې انتها ته ورسیږي عاشقي شي پوه سرې، نو عاشقي مې کړي ده د الله پاک سره، د هغه د خوږ پیغمبر سره، او دغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره استاس یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه، په زړو جامو مې نوې تڼۍ کې خوې، که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي.
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو، یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو، تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي، او ښکاری بي وسي لدې جنينه نظر وړي وي، ښکاری بي وسي لدې جنينه نظر وړي وي، لاړې د خوږی خلې د تیرې ستنې تر سپم شیندي، او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی، چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی، راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي، او کرکه مې له تا یو څو نازک ارمانو یوړه، کرکه مې له تا یو څو نازک ارمانو یوړه، زیرې د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شین دي.
واه ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړی، هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې، د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېر اغېزه وکړله، د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو پوه سولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا ثنایې د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي تاسو وایي؟
اغېز کوي، کله چې ته بدی او بیان دا شیان ولولې، هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي، هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي، یو تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښیم چې دا پیغام مې ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځای راورسي نو دوی ته به ډېر څه ورزه کړي او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو که لحفظه را تو وایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
لحفظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه. او بی وعده لالای می هسک غاړه راغی، بی وعده لالای می هسک غاړه راغی، ګوند بیا یې راس پړلې د پلمیزړه. او سر ټکری د غربت پر هر پټکړی، سر ټکری د غربت پر هر پټکړی، پښتني کوچی ګندلې د خیمیزړه.
واه ته بیا و.
او سر ټکری د غربت پر هر پټکړی، پښتني کوچی ګندلې د خیمیزړه. او د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم، د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم، لار د چا چې برابره وي د خولې زړه. او ما خو زیرې د لالي درته راوړی، ما خو زیرې د لالي درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې چې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې خیر وسې. تاسو نه مننه.
ساسی د خفګان وطنا، ستا د وجود ورونه